द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه تا کوګه نن د خالی ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د سهار 9 بجې افغانستان کې د سهار 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سپتمبر 13 نیټه ده او د شپې 11 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دنیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته د محمد چلیلی وری به هر کلی وایم او اول وړاندې کوم د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوبه د اتوار پر د کابل سفر کوي تمه ده نوموړي به افغان مشرانو سره په یو شمیر دوړخي د کشالو خبري کوي
د پاکستان فوزی مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي
د اسلامی دولت ډلې یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځانمرګي برید دوی کړی دی د جمعې پر ورځ ترسره شوي دی برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي وو او 40 نور ژوبل شوي دي د سومالیا حکومتي چارواکو تر مخه د جمعې پر ورځ د شباب توندلارو لخوا د حکومتي عسکرو په یو مرکز ترسره شوي برید کې شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي
حمله کې اول دوه ځانمرګي برید کوونکو خپل موټر گاډي والوزول او بیا وروستو نورو وسلوالو د درنې وسلې او راکټو سره فوزي مرکز باندې حمله وکړه
اوس غواک شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اتوار پر ورځ د افغانستان دوره کوي پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي جنرال باجوا او د هغه پلاوی په کابل کې د صدر اشرف غنی او نور افغان مشرانو سره په دوړخیزه کشالو خبرې اترې کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت او د دواړو هیوادونو په ګډه پوله مهمه خبرې کیږي د پاکستان پوزی مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي پاکستان او افغانستان دواړه د یو بل په استخباراتي ادارو تور لګوي چې په خپله خاوره د ترهګرو ملاتړ کوي او بیا یې د یو بل په ضد په ترهګرۍ کې استعمالوي د جنرال باجوا د کابل د سفر پوره تفصیلات لا مطبوعاتو ته نه دي ورکړل شوي خو ګمان کیږي جنرال باجوا به کوشش کوي چې افغانستان سره روانې کشالې د خبرې اترو د لارې په ورولو زور واچوي د اسلامی دولت یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځانمرګي برید دوی کړی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار فتح الله په اووم سړک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي د داخله وزارت ویان نجیب دانش په ځانمرګي برید کې د 15 تنو د وژل کېدو او 40 نورو ژوبل کېدو پخلی کړی دانش په ټویټر لیکلی دغه برید ماسپخین په 2 بجې شوي او د برید وروستو یو مشکوک بریدګر هم نیول شوی دی ځینې رپورټونه وایي بریدګر درې تنه وو یو ځانمرګي 14 وکړه بل ونیول شو او دریم د موقع نه په تیښته کې بریالی شوی دی کابل کې د شیعه مسلکي د محرم د عاشورې مراسم منځي او په دې موقع د برید مخې ته راغلی د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي دي چې د جمعې په ورځ د شباب توندلارو د حکومتي عسکرو په یو مرکز برید کړی چې له امله یې شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي د سرخار موغدیشو نه 28 کیلومتره سویل غربي اړخ ته بریر نومي سیمې کې په دې مرکز ترسره شوي دي برید کې لومړی دوه ځانمرګي موټر بمی چاودنې وشوي او بیا توندلارو د درنه مشینګنو د راکټ کنټرول لاسي بمونو او وړې وسلې سره برید وکړو سپینې ماڼۍ په رسمي توګه اعلان کړی دی چې کال 2013 کې امریکا ته راتلونکې پناهګزینو شمیره یې 1500 سره مقرر کړې ده د جمعې شپې ناوخته جاري شوې اعلامیه کې دې ته د امریکا فرست ریفیوجی پروګرام نوم ورکړی شوی او ویلي شوی چې دې سره به د امریکا یو لس تحفظ یقیني وي د پناهګزینو دا نوې حد ټاکل خواست د دې اونۍ په سر کې کانګرس ته وړاندې کړی شوی وو او دې سره به په کال 2013 کې امریکا ته راتلونکې پناهګزینو شمیره به تیرو 10 کلونو په مقابله کې کمه وي سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا خارجه وزارت د امنیتي ادارې یا هوملینډ سیکیورټي سیکرټري او د صدر د قومي امنیت سلاکار سره د مشورې وروستو یې دا فیصله اخیستې ده په اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دي چې دا نوې هټ ټاکلو سره به هم امریکا ته بل کوم هیواد په مقابله کې زیاتو کډوالو ته پناور کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبری خبرونه دوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو رومي ریپورټر اخته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه به د اتوار پر د کابل سفر کوي. تمه ده نوموړی به افغان مشرانو سره په یو شمیر دوړخیزه کشالو خبرې کوي. د پاک پوز د مشر د سفر په داسې مهال ترسره کیږي چې د دوه هیوادونو اړیکې د بې باورۍ ښکار دي. هم په دې باندې زموږ همکار بختور شانه نور تفصیل اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اتوار پر ورځ د افغانستان دوره کوي. پاکستانی چارواکو وایس اف امریکا ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي جنرال باجوه او د هغه پلاوی به کابل کې د صدر اشرف غنی او نورو افغان مشرانو سره په دوه اړخیزه کشالو خبرې اترې کوي چې پکې به په سیمه کې د امنیت په مسله او د دواړو هیوادونو په ګډه پوله مهمې خبرې کیږي. د پاکستان پوځي مشر په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. پاکستان او افغانستان دواړه د یو بل په استخباراتي ادارو تور لګوي چې په خپله خاوره د ترهګرو ملاتړ کوي او بیا د یو بل په ضد په ترهګرۍ کې استعمالوي. د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوه د کابل د سفر پوره تفصیلات لا مطبوعاتو ته نه دي ورکړی شوي، خو ګمان کیږي جنرال باجوه به کوشش کوي چې د افغانستان سره روانې کشالې د خبرو اترو د لارې په اوارولو زور واچي او افغانستان ته یو وار بیا د افغان عسکرو او پولیسو په پاکستان کې د تربیه کولو وړاندیز وکړي. افغانستان او امریکا دواړه په پاکستان تورونه لګوي، په خپل خاورې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای دوی په خپل خاورې د ترهګرو پر ضد کامیاب عملیات کړي او زیاتره ترهګر اوس د پولي پورې خوا افغانستان ته وړیدل دي. پاکستانی چارواکي وای دوی غواړي چې خپل هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر د افغانستان سره په ګډه 650 کیلومتره پوله ازغن تارو لګوي او چک پوسټې په جوړ کړي. د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال آصف غفور ویلی د افغانستان سره ګډه د ډیورنډ په پوله به راتلونکي دوه کالو کې ازغن تار او پوسونو چک پوسټې جوړیږي چې بیا به پرې ترهګر دومره په اسانۍ د یوې غاړې نه بلې غاړې ته نشي اوړېدلې. نوموړي ویلي څو کاله وړاندې چې په دغه پوله د څارنې نظام داسې قوي نه و نو ترهګر به په اسانۍ سره د یوې خوا نه بلې خوا ته اوړېدل. ولې اوس د پاکستان لور ته د پولې 90% برخه ګنډلې شوې ده چې ترهګر پې په اسانۍ سره نشي اوړېدلې او دغه وجه را چې په پاکستان کې ورسره په ترهګرۍ کې ښکاره کمی راغلی دی. هر ځکه پاکستان وایي د پولې مضبوطولو سره به ترهګر په اسانۍ سره نشي اوړېدی، خو کابل تور لګوي د افغان طالبانو د شورا اکثره غړي د پاکستان په کوټه، پېښور او نورو ښارونو کې دي او د هلته نه په افغانستان کې د ترهګرۍ منصوبې جوړوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. هر څه که پاکستان د افغانستان سره په ګډه پوله د ازغن تار او چک پوسټو لګولو په اړه پوښ نیت کړی دی، خو کابل د ډیورنډ ګډه پوله لانجمنه ګڼي او په کال 1996 کې د فیرنګي سره شوی په دغه پوله باندې تحفظات لري، خو پاکستان وایي دغه اوس یو نړیواله پوله ده چې ورته په کال 1998 کې د برتانیې نه د ازادۍ په وخت ورکړی شوی ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره نه خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اتوار پر ورځ د کابل سفر په کلتا سو تفصیلی رپورٹ وریدو. د دوی دا سفر څومره مهم دی او پاکستان به د دې سفر کې د کوم خبرو سپیناوي کوي او افغان چارواکي به څه غوښتنه کوي دا پښتنې مو د ریو ریډیو همکار پیر زبر شان کړي او دوی ته ستاسو پام را کړو
دا خو مهم په دې حواله سره دی چې یو خو کوم حالات مونږ ګورو د افغانستان او پاکستان او خاص کر دا اوس کوم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کوم دلته خبرې وشوې هغه کې چې کوم دواړو ملکونو خپل دریځ وړاندې کو او هغه کې افغانستان په پاکستان باندې ښکارا نیوکه وکړې دغه سه پاکستان هم ویل چې ترهګری مونږ خاورې نه مونږ لري کړي دا اوس افغانستان طرف نه راځي یو خو کوم دا سه دوی سفارتي جنگ سچويشن دی دا حالت دی او سره پاکستان ته هم اوس پاکستان کوشش کوي چې دنیا ته وخی افغانستان ته دا یو ځل بیا کوشش وکړي چې وخی چې مونږ په امن کې مخلص یو او مونږ تاسو سره کار کول غواړو نو دا په هغه سلسله کې هم مهم وي او درم یو دا خبره هم جنرال باجوه د تګ نه دا هم یو څه کنفرم کیږي چې کوم یو عام تاثر او یو هغه دا چې په پاکستان کې چې کوم افغانستان حق له پالیسی دا هغه فوج جوړوي او فوج په اختیار کې دا نو چې کوم سیاسي حکومت دی هغه کډیر څه هم وایي هغه څه کردار نشته په کې رول نشته او نو دین علاوه یو خو دا خبره دې دین علاوه اوس موږ ګورو چې دلته کوم مطبوعاتو کې راځي او دې دا وایي چې د خپل با هم امنیتی خبرې بکیږي تعاون په امن باندې او بل با پاکستان د بارډر باندې خبرې ورسره کوي نو دا دوړه دا څه خبره دي چې افغانستان وخت هم دا یو قسم ریجیکټ کړی دی افغانستان چې کوم دا بارډر دی خبره کوي چې موږ منیجمنت په خپل منیجمنت غواړو دلته دی افغان تار په لګوي او چک پوسټونه په جوړوي افغانستان دې ته هم صحیح نه ګوري افغانستان دا وایي چې دا یو خلاف ورزي دا بین الاقوامي قانونونو نو دا مقصد مې دا دی چې کومه ایجنډا د امانه د خیال چې په دوی باندې به دوی څه خاص ورسي فیصله به وشي خو دا دی چې پاکستان لپاره یو او په نړۍ لپاره مهمه ویزه په دی چې ما څنګه وویل چې فوج په پاکستان کې په اختیار کې دی او بل دین علاوه هغوی ته په کار هم دی چې اوس خلکو ته وښه یو داسې حالات کې چې مونږ ګورو تشدد زیات شوی دی کابل کې بیا اٹیک شوی و نو دا سره کې به دا مهمه وی دا ویزیت
سم ده پیسې به څنګه پاکستان به د کوم خبرو سپیناوي کوي او افغان چارواکي به څه غوښتنه کوي
نو دې په دې کې خو ما څنګه وایي چې زیات خو پاکستان مو کوشش کوي چې د نه یو سفارتي فائدہ واخلي او لږ دنیا ته وخایي چې دا موږ لاړو ولته امن پر بیا او مخلص یو روان یو ما څنګه ولو چې افغانان امانه د خیال چې دا به یقین نو کې هغه او اس کار دا وای چې دی په پاکستان په خاورې کوم طالبان مشران دی په کوټه کې دی یا په خبر کې دی دغه څه چې کوم حقانی شبکې ده یا نور داسې طرح ګروپ ګوپونه دی هغه مکمل بند کی یاد دی په حواله کې نو کله پر دې نیو کړی او پاکستان موږ څنګه دلته واره دل او پاکستان څنګه باندې روان دی پاکستان دې ته تیار نه دی لا پاکستان دا وای چې موږ په خاورې منظم ګروپ اغنشته طرحګری هغه وس افغانستان په خاورې نه پومنګ باندې روان دا وای دا وی دی تاسو وکي نو دا تورنه په یو بل باندې لګي لګیا دی او چې کوم په پاکستان کوم دونه دی هغه افغانان منینه نو پاکستان به دا کوشش کوي چې افغانان به الله پوری او دوی دا نه مونږ کله پوری پاکستان واقعي هغه ګروپونه هغه کسان چې کوم دی وای کابل حکومت وای چې پاکستان دې په لاس واچوي هغه د کله پوری پاکستان په وی لاس نیوی اچول دی پاکستان ما څنګه وې سیاسي او سپارتي کوشش کوي او پاکستان باندې فشار ډېر دی او هغه به نور هم ورنغواړي چې څه کنکریټ سټپس دي واخلي
سمه ده ډېر مننه پیر صاحب تاسو
ډېر مننه
دا وایس اف امریکا دی وری دیو دا کاغواړی مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو دا ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نه خپني قدمام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې د کابل په خلافت الله خان کې ځانمرګي بریدوی تر سره کړی دی د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې په دې بریټ کې درې تنه چې دینو هغوی برخه اغستې و، یو ځان مرګي بریټ وکړو، دویم چارواکو نیولې او دریم په تښتېدو کې بریالي شوې. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ ته غوښ شي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي چې د کابل په قلعه فتح الله خان کې ځان مرګي بریټ دوی کړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل خار فتح الله په اووم سړک د جمعې د ورځې د لمانځه په مهال شوي ځانمرګي برید کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د داخله وزارت مویاند نجیب دانش په ځانمرګي برید کې د 15 تنو د وژل کېدو او شلو نورو ژوبل کېدو پخلی کړی دی. ښاغلي دانش په ټویټر لیکلي، دغه برید ماسپخین په 2 بجې شوي او د برید وروستو یو مشکوک بریدګر هم نیول شوی دی. ځینې رپورټونه وایي بریدګر درې تنه وو، یو ځانمرګي 14 وکړه، بل نیول شوی او دریم د موقع نه په تیښته کې بریالي شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د بهرنو اړیکو رئیس او ویاند ډاکټر وحید مجرو امریکا غږ آشنا ریډیو ته ویلي چې د امبولنس د لارې د برید د ځای نه 2 مړي او 10 ژوبل کسان کابل کې روغتونونو ته راوستې شوي دي. د کابل روغتون د ایمرجنسی څانګې په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې دوی ته 3 ژوبل کسان راوستي شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. طالبانو په یو بیان کې چې د پیښې لږ وروسته رسنیو ته استول شوي، په دغه برید کې خپلې ډلې د وسلوالو لاس لرل رد کړي وو. د پیښې عیني شاهدانو امریکا غږ آشنا ریډیو ته ویلي چې دا برید هغه ځای سره نږدې شوي چېرته چې د محرم د میاشتې د 10 وړاندې ماتم کوونکي راغونډیږي. کابل کې شیعه مسلکی د محرم د عاشورې مراسم مانځي. کابل کې د شیعو د جماعت سره نږدې دا برید په داسې حال کې شوی چې چارواکو ویلي د عاشورې د مراسمو دپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. کابل کې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت شوي برید کې 30 تنه وژل شوي وو او د 500 نه زیات ژوبل شوي وو. برید کې ښځې، ماشومان او 2 پولیس هم هدف شوي وو. داعش ډلې د دغه برید ذمهواري قبوله کړې وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قلعه فتح الله په سیمه کې په شیعه مسلمانانو باندې شوي برید په سختو ټکو کې غندلې دی. د ارګ څخه په یو خبره شوې اعلامیه کې د جمهور رئیس غنی له خولې ویل شوي چې دا ډول بریدونه د دین او انسانیت پر ضد دي. د تیر زیارت پر ورځ هم د افغانستان په قندهار ولایت کې د پولیسو د مرکز تر څنګ په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 پولیس عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. د دغه برید ذمهواري طالبانو منلې وه.
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپږ نه تر 9
او بیا د ماښام شپږ نه د شپې تر 12 بجو پورې
کومنځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروگرام هم کته شي.
وی او ای ډیوا د کر خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګوري
او په ویب پاڼه ولولي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سارنې خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ پنیغه دوام لري. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اوري. ورته یو بل رپورټ راخته، د سومالیا حکومتي چارواکو تر مخه د جمعې په ورځ د شباب توندلارو لخوا د حکومتي عسکرو په یو مرکز تر سره شوي برید کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. د الشباب توندلارو ویلي دي چې دوی 10 حکومتي عسکر وژلي او د دوی 11 ګاډي او بشمیره وسلې ځان سره وړلې. خو حکومتي ذرایع ویلي چې په دې برید کې 13 توندلاري هم وژلي دي. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ ته غوښ شي.
سومالیا کې حکومتي چارواکو ویلي جمعې په ورځ د الشباب وسلواله ډلې لخوا یو فوزي مرکز باندې شوي حمله کې لږ تر لږه 10 تنان وژل شوي. دغه حمله د سرخار مغدیشو نه وصل ویخت کیلومتره لرې پرتی باریری نیمه سیمه کې موجود مرکز باندې شوی. حمله کې اول 2 ځانمرګي برید کوونکو خپل موټر گاڑی وال وزول او بیا ورستو نور وسلوالو د درنې وسلې او راکټو سره فوزی مرکز باندې حمله وکړه. د سومالیا سرکاري راډيو باندې خبرو په محل جنرال شيګوف احمد چې دغه مرکز کمانډر هم دی ویلي دغه حمله کې لک تر لګه 12 عسكر او لک تر لګه 13 وسلوال وجل شوی. جنرال احمد ویلي ګنشمیر وسلوال فوزي مرکز ته اوبو د لارې کیشتو کې داخل شوی دی. سومالیا کې د وسلوال ډلې الشباب لخوا د غوی خپل راجو اندولس کې ویل شوی وسلوالو فوزي مرکز باندې حمله کړي او 13 حکومتي عسكر یې وجلي. 11 گاڑی یې په قبضه کې اغستی چې په کې 15 هغه گاڑی دي چې ورته جنگي ویګنې ویلې کیږي چې په سرونو یې مشینګنې لګیدلې وي. جنرال احمد دغه داوی رد کړي او وایي د سومالیا فوز اوس د مرکز کنټرول سنبال کړي. یو بل حکومتي چارواکو کې د نوم نصر غندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي دغه جګړه نږدې 2 ساعتو پورې جاري وه. د شبیلا نومې سیمې مرستیال گورنر علي نور محمد د وایس اف امریکا سومالوي څانګې ته ویلي دواړو اړخونو ته درنا مرګ جوبله اوریدلې خو وایي اصل شمیرې ورکولو اجازه نه لري. جمعې پورست سره شوې دغه حمله په داسې محل مخې ته راغلي چې 300 ساعت وروسته د ترکی فوز مشر جنرال هولوسی اکار مغدیشو ته رسیدلې. د ترکی فوز خالی په ورځ به مغدیشو کې خپل تر ټولو غټ خارجي فوزي مرکز پرانسته کوي. امکان دی دغه دستوره کې ګډون لپاره د ترکی صدر رسپ طیب اردوان هم ورسی. دغه مرکز کې به د 200 نه زیات د ترکی عسكر موجود وي چې به 1500 پورې سومالوي عسكرو ته تربیه ورکوي. دغه تربیه د هغه نړیوال پروګرام برخه ده چې غواړي د سومالیا فوز دومره قوي شي چې د ملک د امنیت ذمہواري د افریقایي اتحاد نه واخلي. افریقایي اتحاد دا وخت الشباب پر ضد دغلته جنگيږي او وای دوی به بل کال ته د سومالیانه خپل عسكر او باسل پیل کوي. د القاعده سره تړلي الشباب نومې تندره وډله هڅه کوي چې په زور واک تر لاسه کړي او سومالیا کې د خپل خوخي سختريزه اسلامي نظام لاګو کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA, ټوئیټر @VOADIWA, انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارا نے خبری خبرونه نه خپنی غدوام لري. د پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن لپاره د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ دویم پړاو پیل شوی چې تر مخه به یې 3000 افغان ځوانان او پیغلې په پاکستان کې خپل زده کړې ترسره کوي. تفصیلي رپورت په ارشد حسین وړاندې کوي.
د پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د اعلی زده کړو لپاره د ورکړی کیدونکو وظیفو د پروګرام دویم پړاو پیل شوی چې تر مخه به نور 3000 افغان محصلینو ته وظایف ورکړی کیږي. افغان محصلینو ته د تعلیمي وظیفو ورکولو د دغه دویم پړاو پیل د پاکستان لاهور ښار کې په یو دستوره کې شوی چې پکې د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون درلودو. د دې څخه وړاندې په لومبي پړاو کې 3000 افغان محصلینو په پاکستان کې هم دغه پروګرام لاندې خپل زده کړې ترسره کړې. د پاکستان د اعلی تعلیم د انتظام ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن چیئرمین ډاکټر مختار احمد وینا دا چې دغه پروګرام د دویم پړاو لاندې به افغان محصلین د ایم فل او پی ایچ ڈی زده کړې ترلاسه کوي.
میڈیسن کے اندر ہیں، انجینئرنگ کے اندر ہیں، ایگریکلچر کے اندر ہیں اور یہ میرٹ پہ ہوتا ہے.
پاکستان پکال بزر لسم کے افغان محصلین تا دا تعلیم پسنگ کے دا وظیفو ورکولو اعلان کرو او هم دا دغه سکالرشپ پروگرام لاندے پا درزنون افغان محصلین دا پاکستان دا طب انجینئرنگ او نور سانگو کے اعلی زدکړې ترلاسه کړي او پا درزنون نور محصلین پا بیلابیلو سانگو کے دا وخت پل زدکړې ترلاسه کوي. سیلونکی وای د ولسونو په کچ اړیکې او افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو موقع ورکولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ نه یوازې خپل منځ د تعلقات ښه شي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باورۍ د چاپیریال په ختمولو کې به هم مرسته وکړي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تنک ټینک ساؤت ایشین سټریټیجیک سټیبلټی انسټیټیوټ مشره ماریا سلطان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو هم ژور نظر لري وایي د افغانستان دننه ثبات د پاکستان لومبه ترجیح ده او دا مهال د افغانستان اولس د خیر خیګړې د پاره یو کوټلې مرستې ته اړتیا لري او تعلیم په دې معاملې کې یو مهم کردار لوبولی شي. د ډیوا ریډیو سره د خبرو پر مهال میرمن ماریا سلطان ویل دا وخوښه ډیر زره افغان موصلین د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
اور ابھی جو پاکستان کی طرف سے 3000 اور اسٹوڈنٹس کو یہ پیشکش کی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, یقینی طور کے اوپر یہ افغانستان کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی بھی لے کے آ سکتی ہے اور اس کے اندر ایک بہتری کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑی مدد جو افغانستان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا افغانیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود مختار کیا جائے تعلیم کے اعتبار سے, کہ وہ اپنے ملک کا جو ملک کے تمام تر معاملات ہیں ان کو بخوبی نہ صرف پورا کر سکیں لیکن جو عوام کی ضروریات ہیں ان تک بھی پہنچ سکیں.
دا ماریا سلطان وینا دا چی دا پاکستان لخوا نور درے ذرا افغان موصلین تا سکالرشپ ورکول با پا دغا جنگ زپلی حیوات کی دا افرادی قوت پا پیدا کولو کی خکارا مرستا اکلی او پا دے کی بل رائے نشتا که دا افغانستان سر دا تعلیم پسنگا کی مرستا اکلی شی نبا یوازی دغا حیوات پا خپل خپو ادری گی بلکہ حقوی با پا خشان دا خپل حیوات خدمت اکلی شی. پاکستانی چارواکی وای چې تر اوسه پورې خوښه اتسلويغ زره افغان موصلینو د پاکستان په تعلیمی ادارو کې د زده کړو بشپړ کول وروسته افغانستان ته تللي او د نورو هیوادونو په دولتي او شخصي څانګو کې خدمتونه کوي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
گران اردن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارنے خبری خپرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو خپرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. د ډیو ریډیو په ویب پاڼه تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې تازه او مهم خبرونو ترڅنګ ویډیو رپورټونه, بلاګونه او دې ترڅنګ د ډیو ریډیو د ټي وي خپرونه چې دا هم تاسو ولته کتې شي. او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
صدر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا, وینزویلا او د چاډ په استوګنو د نوو سفری بندیزونو اعلان کړی دی. هر کله چې په 14,978 نمبر صدارتي انتظامی حکم کې د ذکر شوو 15 ملکونو په استوګنو به لګیدلي سفری بندیزونه جاری په جاری وي. په نوو بندیزونو به چې د شمالي کوریا, وینزویلا او د چاډ د استوګنو دپاره دي عمل درآمد د اکتوبر د 13 تاریخ نه شروع کیږي. د شمالی کوریا حکومت امریکی سره په هیڅ ډول ملګرتیا نه کوي او د معلوماتو شریکولو په غوښتنو کې پاتې راځي. په دې سبب د کډوالو یا د غیر کډوالو په حیث د شمالی کوریا د خلکو امریکې ته ننوتل ماتل کړی شوی دی. د وینزویلا حکومت د خپلو استوګنو د دې تصدیق په کولو کې مرسته نه کوي چې آیا د دوی استوګن د قومي سلامتیا یا د اولسي تحفظ دپاره خطره خو نه دي. نه د دوی په باره کې د اولسي تحفظ یا ترهګرۍ سره متعلق کافی معلومات امریکې سره شریکوي. په دې سبب د وینزویلا د حکومت د ځینو کسانو او د دوی د نږدې خپلوانو امریکې ته د غیر کډوالو په حیث یا د کاروبار سیلګرۍ دپاره امریکې ته ننوتل یا دوی ته د دې قسم ویزو ورکول ماتل کړی شوي دي. صدر ټرمپ دا خبره په ګوته کړې ده چې د چاډ حکومت اگر که د ترهګرۍ په جنگ کې اهم ملګری وي, خو په موجوده وخت کې د چاډ حکومت هم د خپلو استوګنو په حق له د اولسي تحفظ او ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو کافی معلوماتو د ورکولو جوګه نه دی.
ګران اردوونکو, د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا سارنې خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروډوسر وو بختور شاه او انجینیر وو برنس, مسٹر برنس, تھینک یو مسٹر برنس. او هم دې سره د ڈیو ریڈیو سارنې خبرونه پای ته رسی. زما وای جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خوده پامان.